پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي، وخت د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه فرید استیال هرکلی کوم. د افغانستان د خبرونو راپورونه ترڅنګ د نړۍ له حالات مو هم خبرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. ملګری ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې له هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسیدو د کال له پوره کېدو سره هم مهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټولو افغانانو استازي توب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسیدو د نمرې کلیزې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشر وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او انجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما به اوس پرون دوشنبه د طالبانو د واک ته رسیدو له نوموړی کلیزې سره هم مهاله په یو بیان کې وویل افغان ښځې او انجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړی شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پر زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی و بله. اغلی به اوس پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته د کار د اجازې ترڅنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي وویل لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده، ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلی کرزي د جرمني له دوچوبل سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس ونه شي ویلی. طالبانو تېر کال له واک ته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ځی پرانیزي، خو خپله ژمنه د نړیوالو له فشارونو سره سره په ځای کړې نه ده. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف به د اروپایي ټولنې وروستۍ طرحې ته په شخصي ډول ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس دغه هېواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوری د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ونویل چې امریکا د دوی کومې غوښتنې منلې دي، خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول والیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هېواد یې چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالرو ورکولو اراده نه لري. تیر کال په همدې ورځ د کابل هوایي ډګر پوځي بڼه غوره او د تخلي عملیاتو په نمړۍ ورځ څو کسان د یوې امریکایي الوتکې له بډې ښکته راوغورځېدل. دوی کې یو ځوان ډاکټر هم شامل و. دغه مور وایي
دولس کاله ته په مکتب کې ووایه، اوه کاله ته په پوهنتون کې ووایه، دا خو مجبوری د کار کوه، دا خو ولیده چې زموږ وضعیت خرابېدلی له چې څه حال به راځي.
په کونړ کې د درسي کتابونو نشتون او د زده کوونکو شکایتونه.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب له لاړ شو، کتابونه هم نه دی، درس نشته دی، درس په چی کې وي، کتابونه هم نه دی او موږ غریبانان خلک یو.
غزنی کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبله راولې ده.
د ډریور د بې احتیاطۍ له کبله اوبو ته لوېدلی ده. نو درې تنه ماشومان، دوه زنانه د شهیدان شوي دي.
بیا هم ستړي مشي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارو چارې لټوي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالاتونو په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاستولیدو د احتمال په اړه شته. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سی ان ان سره خپل تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوی پانګه د افغانانو ملکیت ده او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې په اړه خپل دریز نور هم روښانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هیڅ داسې پلان نشته چې ګنی د افغانستان د کنګل شوي نږدې 2 میلیارد ډالرو څخه د 3.5 میلیارد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته اندېښمنه ده چې حسینه دا پیسې تر هغه ډالرو ته په لاس ورشي. نت پرایس په خپلو خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه.
په افغان خاوره کې د ایمن الزواهری شتون هغه هم داسې محل چې د حقانی شبکې مشران پرې خبرو هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړې کوي چې موږ یې ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د احتمالي لوېدو په اړه لرو. اوس موږ د داسې لارو چارو په لټه کې یو چې په مټ یې د دې 3.5 میلیارد ډالرو اغېز او ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي. داسې یوه لاره چاره چې ترهګرې ډلې او نور ترېنه برخمن نشي.
خود طالبان وایي ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي رادیو سره خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید آزاد شي.
امریکایان دا پیسې باید پریږدي. هغه موضوع جلا ده چې د افغانستان په فضا باندې حریم باندې تجاوز وکړ او بمباري وکړ، هغه موږ غندلی ده او د تکرار د مخنیوي لپاره به حالې جلې روانې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له سی این این ټلویزیون سره خپل مرکه کې د سپتمبر 11 په قربانیانو د افغانانو د پیسو ویش ناسم کار بللی.
To take money from one victim and to give it to another victim is wrong.
لیو قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. په ځنګړی توګه لیو ډیر بې وزله او ځپل شوی قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. دا پیسې د افغانانو دي، دا د هیڅ حکومت نه دي. د دې پیسو یو لوی برخه زما د حکومت په محل راټول شوی، خو دا پیسې د کرزی د حکومت او یا کوم بل حکومت نه دي. دا پیسې د افغانانو دي او امریکا متحده ایالات باید دا پیسې بیرته د افغانانو په واک کې ورکړي.
په ښکاره د متحده ایالات ویره لري چې د افغانستان د نږدې 2 میلیارد پانګه د ترهګرۍ په ځانګړي ډول داسې مهال چې د القاعده شبکې مشر په کابل کې ووژل شو. خو طالبانو ویلي په دې اړه معلومات نه لري چې زواهری په کابل کې وو، مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د دې څرګندونو په ځواب کې وویل دوی ډاډه دي چې ایمن الزواهری کابل کې وو او کار اسناد شته چې هغه د دوی په برید کې وژل شوی دی. ښاغلی پرایس زیاته کړه طالبان کولی شي هر څه ووایي خو حقیقت ویل د دوی په ګټه نه دي.
د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړ چې افغانستان د ځواکونو په استولو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤل وګړي. خو سپینې ماړۍ د طالبانو د واکمنۍ د یو کال لپاره کېدو سره په یو وخت کې په یو یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اګست د پریکړې دفاع وکړه. دا یادښت مخکې تر دې خپور شو چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې هغه راپور خپور کړي چې افغانستان د ځواکونو د استولو پریکړې ستراتیژي کا ناکامی بللې وه. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستان د ځواکونو په استلو کې د ګډوډۍ په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤل ګڼي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واک ته ورسېدل، خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستان د ځواکونو د استلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبې پورس د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوری پالو په خپل راپور کې له افغانستان د ځواکونو په استلو کې سپینه ماڼۍ د ترتیباتو په نیولو کې پاتې وبلله. د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار ویندوی اندرین واټسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر واچول شي چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. په همدې حال کې د جمهوری پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه اونۍ به یو راپور خپور کړي چې له افغانستان د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینه ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېدې. په تېره بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماتان له افغانستان نه وویستل شوي، ولې پوځیان وویستل شول؟ ډېر انتقادونه په دې کېږي چې امریکا خپل متحدان په میدان پرېښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان یې له دې سره سره له افغانستانه د هوا له لارې ایستلي دي چې د تخلیې د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون یې لسګونه ملکي افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال له اګست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبریالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شبکې د افغان خبریالانو او رسنیو وضعیت ناوړه بللی او په افغانستان کې د رسنیو پر سانسور او د خبریالانو پر زورول کېدو اندېښنه ښودلې ده. بیا هم عصمت سروان.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیز سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغان ژورنالیستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي، ځکه چې په افغانستان کې پر هغوی حمله، ځورول، سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري. د ژورنالیستانو د سیمه ایزې ټولنې له طالبانو په کلکه خوشتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالیستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خپره کړې ویلي، له کله چې د 2021 د اګست په 15مه طالبانو کابل نیولی، د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو له تیاره کال سره مخامخ شوي. د رسنیو د حقونو سرغړونې په دراماتیک ډول ډېرې شوي، په رسنیو بندیزونه لګول شوي، د رسنیو عواید کم شوي او په نتیجه کې د رسنیو کارکوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا ټولنه وایي طالبانو د 2021 د اګست په 18مه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د ښځو د حقونو د ملاتړ خبره کړې وه، خو عملا په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وژنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یوناما د راپور له مخې د 2021 د اګست له 15مې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې د رسنیو د حقونو 103 سرغړونې مستند شوې دي. د دغو سرغړونو په منځ کې د 122 خبریالانو نیونې، 85 ناوړه چلندونه او د 3 ګواښونو موارد شامل دي. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له وروستي سروې سره سم د خبریالانو خلاف سرغړونې شاوخوا 80% د طالبانو له لوري شوې دي. سروې ویلي چې اقتصادي بحران هم د افغانستان رسنیو ته سخت زیان اړولی دی.
په کونړ کې د حکومتي ښوونځیو زده کوونکي د کتابونو له نشټوالي شکایت کوي. چارواکي هم دا مني چې درسي نصاب کم دی او هڅه کوي چې دغه کمی پوره کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
ولی ولا د کونړ مرکز اړوند د نوآباد منځني ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکي دی. څو کتابچې لاس کې نیولي او ښوونځي ته روان دي. وایي د ښوونځي پیل کېدو یې 15 میاشتې په پوره کېدو دي، خو ادارې ورته کتابونه نه دي ورکړي، چې د کتابونو نشټونی درسي بهیر ستونزو سره مخ کړي دي.
ډېرې وخت زمونږ په مکتبونو کې کتابونه نه وي. زمونږ د ناکامۍ سبب دغه کتابونه دي. که استاد سینب تراشي نو په سینب کې 15 کتابونه وي، ټولو ته راټول یو. په امتحان کې د مطالعې لپاره کتابونه نه لرو. مونږ خپل وس نه لرو چې وای خلو چې دغه درسي موادو پوراواله ونه شي، شاید مونږ د تعلیم څخه وروسته پاتې شو.
د اتم ټولګي زده کوونکي شهاب الدین راته وویل په تیرو کلونو کې یو شمیر ټولګي والو په بازار کې د کتابونو اخستلو وس درلوده، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره هغوی هم بې وسه شوي او په ښوونځي کې د کتابونو کمی نور هم زیات شوی دی.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب لاړ شو، کتابونه هم نه، درس نشته، درس بچی کې وي کتابونه نه، او موږ غریبانه خلک سو وسم نه کی ورو په راسنه شي چې یو کتاب پہ والو چاہے کہ درسیات کو پختو کتاب والو کتاب والو تاریخ حکیم یو کتاب نہیں شڑ دو کتاب چھ دری را سر دی آگے کی صرف ٹول میں مضامین درسن لکھو
دوی له وسانی او چارواکو غواړي چې په خونځیو کې د درسي کتابونو د کمی ستونزه حل کړي څو زده کوونکي په سمه توګه خپل درسونه ته دوام ورکړي په کونړ کې چارواکي وایي په خونځیو کې د درسي کتابونو کمی ستونزه د هیواد په کچه له تیر حکومت ورپاتې ده او دوی هڅه کوي چې په نږدې کې ټول خونځیو ته نوی چاپ شوی کتابونه ورسوي د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
هغه مشکل د تیر ادارې د وخت نه جوړل چې کتابونه دغه تقسیم کم او چې نصاب کم کتابونه دغه چاپ شوی دي او تقریبا په نږدې کې را رسیدون کړي نو موږ ټول ولست او خاص کر د مکتبونو او معلمینو او شاګردانو ته دغه اطمینان ورکو چې ان شاء الله ستاسو د واستونځو په نږدې کې حل شي
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې 512 خونځي موجود دي چې په افغانستان کې لراغلي بدلون وړاندې پکې د یو ویزرو نجونو په ګډون 1,80,000 زده کوونکو زده کړې کولې
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
له افغانستان به ورشو ایران ته دا سینه لیدل کیږي چې د ایران د اټومي تړون د بیا را ژوند کیدو لپاره خپل لوري یوې موافقې ته په نږدې کیدو دی واشنگتن ویلي چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوی متن ته په خصوصي ډول ځواب وایي او تهران ویلي چې امریکا یې دوه غوښتنې منلې دي نو جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې په خصوصي ډول به د اروپایي ټولنې هغه وروستي متن ته ځواب ووایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د ټولنې چمتو کړی دی په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د ځواب په تمه د داسې نښې نښانې لیدل شوي چې تهران به بالاخره دغه وړاندیز لاسلیک کړي د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي امریکایي لوري په شفاهي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي خو نه ده مشخص کړی چې د تهران دغه دوه غوښتنې کومې دي خو داسې ښکاري چې هغه به د واشنگتن له توندو څرګندونو سره تړاو ولري خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تهران به خپل وروستي وړاندیزونه د اګست په 15 تر نیمې شپې د مخه په لیکلي بڼه واستوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ جګپوري استازي جوزف بوریل د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د لویدیز قدرتونو او تهران ترمنځ د دغو اوږدو خبرو د یوه همغږه کوونکي په توګه رول لوبولی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وویل که زموږ نظر ومنل شي موږ چمتو یو چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه تړون بشپړ او اعلان کړو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس ویل واشنگتن ځواب په عام محضر کې اعلان نشي او هغه به مستقیم ښاغلي بوریل ته واستول شي پرایس دا هم وویل چې دې تړون ته د بیرته ستنېدو یوازنۍ لاره دا وه چې تهران خپلې غیر ضروري غوښتنې ودروي د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې راتلونکې ورځې به یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمې ورځې وي نوموړي دغه راز پر واشنگتن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره د یو څه نرمښت یا انعطاف وښيي
له خبرونو ورآخوا
له غزنی مو د سیلابونو د اوبو راوتلو لامل چې کوم سورلی موټر چپه شوی وو او همدارنګه تلفات هم درلودل راپور درلود خو د وخت د کمښت لامل نشو کولای چې د راپور خپور کو زموږ په راتلونکو خبری مجلو کې به دا راپور خپور شي اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړي هغه ته وغوښ شو
د بریتانیا انډیپندنت خبرونه د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي د طالبانو د واکمنۍ کلیزه داسې ستنه دي چې په وحشت ورته وکتل شي او یا به تفاوته وګڼل شي ځکه افغانستان له بریتانیا سره به اړیکې نه دی انډیپندنت زیاتوي په افغانستان کې د بریتانیا نفوذ د افغان انګلیس دویمه جګړې یعنی 1898 تر 1900 کلونو وخت ورګرځي دا هغه وخت و چې بریتانیا افغانستان اشغال کړ او د بریتانوي هند برخه وګرځوله د خبرونه په لیکنه بریتانوي ځواکونه د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې هم په افغانستان کې د طالبانو او القاعده په ضد وجنګیدل او تیرو شلو کلونو کې برتانیا د افغانانو د حقونو او ښځو ملاتړ کړی دی. انډیپندنت پوښتنه کړي آیا په دومره سادګۍ کېدلی شي چې د لوستو افغان میرمنو یو نسل هیر شي، هغه نسل چې د زده کړو په هڅونه کې یې برتانیا رول لوبولی دی. خبرونه د افغان معترضو میرمنو وروستیو مظاهرو او اعتراضونو ته په کتو لیکلي، ځواک او میړانه د افغان میرمنو پریښه کې نغښتې ده. لیکوال د افغانستان مشهوره شاعره رابعه بلخي او د افغان انګلیس د دویمې جګړې اتله ملاله میوند د بیلګې په توګه یاد کړي او ویلي دي، همدغو تاریخي اتلانو افغان ښځو ته ځواک او میړانه په میراث پریښې ده. سان فرانسیسکو کرونیکل امریکایي ورځپاڼې هم د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي، طالبانو د دوشنبې په ورځ کابل کې د خپلې بریا جشن ولمانځه. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصاد ځپل شوی، خو له یو کال وروسته افغانستان کې ډیر څیزونه بدل شوي هم دي. دوی ویلي اوس پخوانی جنګیالي یعنی طالبان د حکومتولۍ لپاره هڅه کوي، خو په نړیواله کچه لا هم منځوي یا ګوښې ته پاتې دي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د خپلو ژمنو خلاف دا د کال وشو چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې کړي او ښځې مجبوره شوي چې عام محضر کې سر تر پښو ځانونه پټ کړي. سٹار اینڈ سٹرایپس چې تر ډیره پوځي مقالې خپروي لیکلي د امریکا پوځیان چې له کابله د تخلیه په عملیاتو کې ښکیل وو، لا هم وایي چې د دې تحول اغیز پرې پاتې دی. د دغو عملیاتو پر مهال امریکا او د ناټو یو شمېر نورو شریکانو له 120,000 ډیر افغانان د کابل هوایي ډګر له لارې وویستل او د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای شول.
تیر کال کابل ته د طالبانو له ننوتو یو ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلي 15 ورځنی بهیر پیل کړ. دغه بهیر له همغه پیله خونړی وو او په نمړی ورځ چې د زمری یا اسد میاشتې 15 نیټه وه، لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډې راوغورځېدل او مړه شول. د دغه مړو شوو کسانو په منځ کې یو هم 26 کلن ډاکټر فدا محمد امیر وو چې کورنۍ او سوانه ناوی له هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطر د غډک سفر تملا وتړله او کورنی اوس په څه وضعیت کې ده، اسد الله الدین پرې دغه تفصیلی راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایي ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15 ترې د کابل په هوایي ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځې چې زه به هغه په ژوند کښې میرغلم، کله چې مور را ولاړ له لاسه ورکړي هغه به سره هم راځي. تاسو خپله داسې فکر وکړئ.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم یې لا تازه دی، خو ګیلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کښې ووایه، اووه کاله ته په پوهنتون کښې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویل به چې څه حال به راځي. خو پکښې قرضاره وو، د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، د چا خبره ناچاري راغله، لکه نه هېڅ وخت یو ډاکټر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او 15 خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی وو. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هېچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورته کولی.
دغه رسانۍ راغلل نو زه لکه د مونږ په زخمو کښې مازیګړې مونږ سره څه وکړې، دیار اولاد یې همداسې شوی وی، بیا به درد ور معلوم شوی. نو زمونږ درد به څه دوی واخلي؟ زمونږ ماشومان خو ده ټول د سید چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې د سرپرست همدغه و، تحصیل کرده د چا خبره همدغه و، سم چې دلودې که نه دلودې په همده مصرف کړې، قرض هم کوه د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایي ډګر د ترافیکو د مسؤل د غلطې پریکړې ښکار شوی دی.
منګه خو ډیر قرضدار وو چې د واده تقریبا یو کال وتلی و. خدای افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج په هوټل کې به مونږ واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یوړل. هغه وایي زوی تر وم ټولګي پورې د پغمان په یو کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکی لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کېږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سړی شهید کې کلینیک د غاښو درلوده، تقریبا درې درې نیمې بجې هغه زنګ ووهو، داسې پېښه شوې ده. دا مومات د تاز دویدم ماله و داخل تیارې غورځولی ده.
پاینده محمد ادا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ وو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایي ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایي ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی باید الوتکه نه وای الوزول شوی.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایي کې نه ده پېښ شوی. یعنی میدان هوایي مکمل ګوره دو په لاس کې و، طالبان یې بیرون امنیت نیولی و نن مکمل از اون نیولی و.
د کابل له هوایي ډګر د امریکا او د ناټو د یو شمیر نورو غړو د تخلیې عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایي ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لسګونو زره کسان د هوایي ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. دې دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې د 1,25,000 ډیر کسان له افغانستانه وویستل شول چې بهرني اتباع د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکي کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمېر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبلې یا وږي په 14مه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او له 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پرا پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیې عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګري ملتونه او نورې لوړپوړې ادارې دې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دې ورکړي.
امریکا هیڅ یعنی په حساب یې د تاثیریت په حساب مونږ ته کومه خبره ونه کوله. اوس باید مونږ غږ په حساب په داسې نړۍ باندې متحد وشي چې مونږ غږ هغوی واوري.
اوس هم ستاسو لنډ غږیز پیغامونه.
من محمد نور د غزنی دی ولایت ګیلان رول سوالی در سنیر ک منطقه یم. دلته ډیر شدید بارانونه دی، خلکو کورونه او چپا کولو، خلکو ته توانونه ورسول. حکومت چې هله د چې موږ سره کومک وکي. بیخي بارانونه شدید دی، بیخي بدحاله، بیخي وضعیت خراب دی. د شپې 2:30 بجې ولا داسې سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو. بیخي ډیر اوبه راغلي دي، ډیر مشکلات یې رسولي دي. خلقو چې دا زیرات او چې ولو دا ټول ټول خارې دا ولاړه ټول وبو سره یول نو موږ حکومت هله د سیمې تزر تزر کومه کوره سوي نو ازادي راډیو چې ډېر مننه کوو چې پیغام یې مشانه شرکوله ده.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده. او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه یې وړی دي، رختونه دوکانونه یې وړی دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ یې وړی دی.
د دې خبری خپرونې دویم نیمای ته راورسېدو. په دویم نیمای کې در څاونیز باس لرو، خو لغې وړاندې لنډ خبرونه. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسېدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټول افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د وخت رسیدو د نمړی کلیزی په مناسبت ل نړیوال ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خزو د چارو مشر وایي د طالبانو ل واکمنۍ یو کال وروسته د افغان خزو او انجونو وضعیت لا هم نوړه دی. سیما به اوس پرون د شنبه د طالبانو د وخت رسیدو ل نمړی کلیزی سر هم مهاله په یو بیان کې وویل افغان خزو او انجونی ل کار او تعلیم به برخې کړی شوی، روغتیایی اسانتیاوی محدود شوی او تاوتریخوالی پر زیات شوی دی. د ل خزو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وباله. اغلی به اوس پر طالبانو غږ وکړه چې د چدنجونو خوانځي پرانیزي او خوځتا د کار د اجازه ترڅنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي لوري له خوانځي څخه محرومیدو ته نشتې ده، ځکه چې طالبان لشپګم ټولګي پور تنجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. خغلی کرزی د جرمني له دوچبل سره په مرکه کې وویل چې د لس کلن لور ملاله لشپګم ټولګي څخه فارغیدو ته نشتې ده او لشپګم پور ته به درس ونه شي ویلي. طالبانو تیر کال له وخت رسیدو وروسته ویلي و چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول خوانځي پران زی خو خپل ژمنه د نړیوالو له فشارونو سره سره پزای کړی نه ده. او امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوند کیدو په هدف به د اروپای ټولنې روسته یې طرحې ته په شخصي ډول ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوري د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ونه ویل چې امریکا د دوی کومې غوښتنې منلې دي، خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول ولیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هیواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر افغانستان د طالبانو دویم ځلی واکمنی ټیک یو کله نشوه. په دغه یو کال کې افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ډېرې ټیټې هسکې وګاللې. طالبانو په دې موده کې له سیمې او نړۍ سره د تعامل ډېرې هڅې وکړې، خو هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو ولې نړۍ ته د رسمیت پیژندنې لپاره تر اوسه قناعت نه دی ورکړی؟ د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده؟ د سیاسي تعامل پیکوالی د افغانستان اقتصاد هم په بیساري ډول ځپلی او خلک له لوږې سره مخامخ دي. له دې وضعیت د وتلو لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې همدا مسالې څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او درې درانه میلمانو مو دغه بحث ته راغوښتي. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دوه میلمانه ښاغلی حاطف مختار او دریا خان بهیر سټوډیو ته وصل شوي دي. هڅه کوو چې نجیب آزاد هم سټوډیو ته راوبلو او وصل شي له بحث سره. راځئ له بهیر صاحب نه به بحث پیل کړو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر دغه یو کال تک لنډه کتنه وکړو، له اقتصادي نظره افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېساري ډول ناوړه بلل شوی دی. لامل څه کېدلی شي ستاسو په باور، او آیا د دغه وضعیت نه د وتلو څه لارې چارې ستاسو په لنډ وخت کې؟ مهرباني.
بې له شکه چې د افغانستان نننۍ اقتصادي، ټولنیز، امنیتي او سیاسي وضعیت دا د نړیوالو د هغو نامناسبو پرېکړو، چلندونو او تصامیمو لامل دی چې نن افغانستان دا وضعیت ته رسولی. البته یو اړخی، دویم اړخی چې غټ بودی تشکیلی دا خپله د افغانانو ستونزې وي دننه په هیواد کې، چې په هرې برخه کې دوی د ده تر څنګ چې کار وکړو ستونزې زګولې. افغانستان د تیر کال د اګست 15مې نه را په دې خوا متاسفانه د اقتصادي لحاظ سختو ستونزو سره رامخ شو، او دلایل هم دا دي چې تقریبا د بهرنیو مرستو تقرب تقریبا صفر ته، او د ده تر څنګ د یو هیواد د یو سیستم د منځه تګ په د دلیل چې یو تعداد زیات متخصصین یا کارپوهان یا هغه خلک چې دغه سیستمونه یې دغه کارونه یې پر مخ بیول، دوی په مختلفو دلایلو او عواملو هیواد یې پرېښود. دا او بل دلیل هم دا چې یو تعداد زیات هغه د ملکي خدماتو کارکوونکو خپلې دندې ته لاسه ورکړې، یو تعداد وتل یو تعداد دندې ته لاسه ورکړې، او بل د پخوانی امنیتي دفاعي ځواکونو اکثریت غوڅ اکثریت خپل دندې ته لاسه ورکړې. تقریبا 3000 قراردادی کارکوونکي چې د افغانستان کې و، دوی هم یو تعداد زیات خپلې دندې ته لاسه ورکړې. دا باعث دا وشو چې د افغانستان اقتصادي ستونزې زیات شي، او د ده تر څنګ د افغانستان د اقتصادي لحاظه یو ګزارې پیدا که د تولید نسبي تولید.
بله بهیر صاحب، لږ که په دې تم شو چې دغه سیاسي وضعیت پر اقتصاد څومره ناوړه اغېز کړی دی، ځکه طالبانو په یو کال کې هڅه وکړه چې له سیمې نړۍ سره تعامل وکړي، ډېر سفرونه یې هم وکړل، حتی تر اروپا پورې هم راورسېدل، اما په دې یو کال کې هېڅ چا ورته د رسمیت پېژندنې لپاره شین څراغ ونه ښود. فکر نه کوئ چې دغه سیاسي پیکوالي اقتصاد لا هم کندې ته غورځولی، نورې هم خراب کړی؟
بې له شکه چې سیاست او اقتصاد یو د بل سره اړیکې لري، او حتی د یو سکې دوه مخونه غوندې دي. په تېره بیا په هغه هېوادو کې چې د درېیم نړۍ هېوادونه دي، یا پرمختللي یا نوي غواړي چې پرمخ لاړ شي یا پیشرفت کړي، هغه هېوادونه یا ستونزمن اغېزمن هېوادونه لکه افغانستان غوندې، دلته سیاست او اقتصاد یو د بل نه بېلولی نه شي. افغانستان کې موږ د تجربه لرو، په تیرو شلو کلونو کې د تجربه بیخي زیات د افغانستان خلک لري چې هر وخت کې چیرې د موږ سیاسي روابط یا اړیکې د نورو هیوادو سره، منطقې سره، ګاونډیانو سره د لرو نه دې هیوادو سره ښې وه، د موږ په اقتصاد به یې هم ښه اړیکه درلوده، تاثیرات درلودل. متاسفانه که ضعیفه کېدل، دا خپل منفي تاثیرات یې هم درلودل. فعلا هم زه فکر کوم چې د سیاسي لحاظه که چیرې افغانستان د اول د خپل دننه په هیواد کې د خلکو سره یو توافق یا اجماع ته ورسیږي، د خپل د خلکو په اصطلاح د خپل د خلکو زړه ترلاسه کړه، او د خپل د خلکو ابتدایي او اساسي حقوق چې دي هغه ورکړه، او خلکو ته دلایل پیدا نه شي چې بېرته د دولت کارونو ته خنډ جوړ کړي، نیوکې وکړه. زه فکر کوم دا ستونزې حل کېږي. د نجونو مکتبونه یو تعداد زیات کارکوونکو چې خپلې دندې د لاسه ورکړي، البته دا تبعیض دی چې د عمارت کله چې اسلامي عمارت کېږي خلک د دننه توقع دا لري چې یعنې دغه مسایل باید حل وي. دغه مسایل په ټوله کې باعث دزه شوي چې دننه په هیواد د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا شي، او دغه واټن کله چې دننه پیدا کېږي به دا باعث دده کېږي چې د نړۍ سره هم موږ واټن پیدا کوو. یعنی افغانستان د دغه موضوعات هم البته یوه برخه دننه، هلته د افغانستان یا د اسلامي امارت اړیکې د نړۍ سره دوه بوته لري. یو خو دا دننه چې دا ظاهرا دا ښیي چې مثلا د افغانستان د خلکو د حقوقو پرته له تبعیض د افغانستان د خلکو د حقوقو دپاره هغو غږ پورته کوي، دا یو څه دا ظاهر کړه. اما باطن کې نړۍ هم غواړي چې د خپل اطمینان حاصل کړه، تر څو چې دوی د اسلامي امارت له جانبه مطمئن شي چې دوی له طریقه نه هغو ته ګواښ دی او نه څه ستونزه پېښېږي، تر څو چې دوی د اسلامي امارت سره په اړیکه کې شي. خو یو څه چې ډېر مهمه دي، حسین صاحب وعده دادی چې د هر افغانستان کې ان شاء الله چې هر چارواکی دا احساس کوي او در کړی ده چې د دوی لپاره د افغانستان د خلکو اقتصادي پرمختګ یا د دوی په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ راوړل دغه اولویت دی دوی لپاره د کار او درس او تعلیم زمینه
په دې هیله بهیسه چې دغه خندونه چې کومو په دې برخه کې دا خندونه لري شي او لکه څنګه چې تاسو وایي طالبان وکولای شي هدا اقل په کور دننه د افغانانو زړونه خپل کې او چې بیا نړۍ ته هم په اصطلاح روی ولري یا مخ ولري او ورته وایي چې اوس خدای موږ د افغانستان دننه مسلې حل دي بیا به وروسته سیمه ایز او نړیوالې معاملې هم کېږي تعاملونه به هم کېږي. مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب هاتف مختار. ستاسو په نظر د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده په دې وکال کې؟
لودین صاحب سلام تاسو ته، محترم بهیر صاحب ته، تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام وړاندې کوم. تر ټولو د مخه دلته باید متوجه شو چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو ستراتیژي د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. که یو دغه متوجه شو چې آیا افغانان او افغانستان خلک د 9/11 مصوبین او طراحانو، ځواب پیداوي چې نه. په ټول د شلو کلونو کې په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې 1,000,000 افغانان ووژل شو او دغه افغانان د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د امریکا شکیلاک. لبل ارخه اسلامی امارت و سنه نظام کله چې د قدرت گدهی ترسی که د قدرت جزایر هم په افغانستان که لمنز سی هغه قلابی امپراتوران چې په افغانستان که د افغانستان اوهیت او افغانستان تاریخ هم نمند د سیاسی او اقتصادی صحنه نه لریکی. اوس نړۍ د افغانستان نسخ وړي او افغانستان نړۍ نسخ وړي. دلته باید فوکس په ده باندې وشي. امارت اسلامي افغانستان په دې ټول یو کال کې ونشو توانېدلی چې د یو متوازن او بېطرف او بې پرې سیاست په نتیجه کې داسې یو بهرنۍ ډیپلوماسي نړۍ ته وشي چې د هغه په نتیجه کې افغانستان له ځوانو ووزي. د چینایانو فعال او د روسانو فعال حضور په افغانستان کې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. زما باور دا دی چې افغانستان اوسنی نظام باید یو بې پرې او متوازن سیاست په نتیجه کې دی هم د امریکا او ناتو سره هم د روسانو او د چینایانو سره ښه تعلق لري. که تاسو د افغانستان های جوپولیتیک او ژی پولیتیک نقطې ته ځیر کېږئ دې نتیجې ته رسیږي چې افغانستان باید یو بېطرف او متوازن سیاست د اروپا او د روسانو د سعودي او د ایران د هند او د پاکستان په هکله ولري. ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته ګورو کله چې یو قطب سره درېدلی یو نو تقریبا ټول نړۍ زموږ سره په مخالفت کې قرار لري. شبه دا لارې وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو متوازن او بېطرفه سیاست په نتیجه کې د امریکایانو او د اروپایانو سره او د روسانو چینایانو سره ښه تعلق ولري.
بله مختار صاحب، به فکر کوي چې په تیر یو کال کې دغه اړیکې یو طرفه وي، یعنی توازن پکې نه و؟ هغه توازن چې تاسو وایئ چې د لویدیځ او یا په ټوله کې د لویدیځ بلوک او د ختیځ بلوک ترمنځ توازن وي په نړیوالو اړیکو کې یا په سیاسي تعامل کې؟
په دې تور یو کال کې د افغانستان ملي منافع لا تحریف شوی نه دی. چې د افغانستان ملي منافع تعریف شي چې څه شی دی، آیا موږ څنګه کولی شو متوازن سیاست ته منتج شو، څنګه کولی شو چې افغانستان له انزوانو وباسو، آیا اوسنی نظام ټولو افغانانو ته د منلو وړ دی، آیا افغانستان اسلامي امارت پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شوی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي. غوره به دا یي چې اسلامي امارت په اوسنی شرایطو کې پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي او د مشروعیت نه وروسته بهرنۍ پالیسي د افغانستان باید متوازن وي. چې اوس موږ فکر کوو چینایان او روسان افغانستان ته ډېر نږدې دي نسبت امریکایان او ناتو ته. د امریکا او د ناتو روابط هم د افغانستان د اوسنی نظام سره دی، خو دغه روابط ټول استخباراتي، اطلاعاتي او امنیتي روابط دی. غوره به دا وي چې افغانستان من حیث یو ملت د سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووزي. دا په هغه صورت کې کیږي چې امارت اسلامي افغانستان خپل ملت ته مراجعه وکړي او د مشروعیت کور یا ځاله یا مرکز یا سنټر د افغانستان ملت دی. کله چې امارت اسلامي افغانستان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي،
افغانستان مختار صاحب ښاغلی بهیر، تاسو څه فکر کوئ اوس مهال یو ډول ټکر موجود دی دغه روان وضعیت ته چې ګورو؟ مثلا نړیوال وایي چې په افغانستان کې بشری حقونه تر پښو لاندې دي، طالبان وایي چې نه وضعیت آرامه ده، بشری حقونه د ټولو خلکو تامین کړي دي، وایي د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي، نړیوال وایي په کور دننه، افغانان وایي طالبان وایي چې پرانیزوي، څه وشي چې له دغه ټکر حالت نه طالبان راووزي؟ بالاخره هغه څه چې افغان ولس غواړي، هغه څه چې نړیوال غواړي، هغه ومني، حداقل که ټول نه مني یو څه خو ومني. سره داسې خو نه کېږي چې کلی کور به کوو سره، اما نړۍ د یوې خواته روانې او د طالبانو حکومت بلې خوا ته.
لودین صاحب، هغه خو په ټوله کې دا باید واضح شي چې یعنی اساس بنیاد که سم کی خودل نشی و واضح نی، خلکو ته نوراتلون کی بچنگ سره تصور رو که خپل یاری که ده خپل ده ملت سره و خپل یاری که ده نور هوادو سره څنګه کولیش ده تصور رو که اول دغه حکومت دوام یا عمر څومره دی؟ ده سرپرست ادارت تا سره وقت پوری ده یو دویم دغه هیواد که کم قانون حاکم دی فعلا قابل ده تطبیق دی؟ آیا پخوانه ای اساسی قانون دی؟ د جمهوریت د وخت آیا داغه نه پخوا د ظاهرشاه د وخت دی یا کوم وخت کوم قانون دی؟ آیا دوی خپل کوم قانون جوړ کړی دی؟ آیا د خپل دوی د خپل د تجارتي اصول چیز زیات پس اقتصادي مسائل غږیږم دا دوی د خپل تجارتي او اقتصادي اصول د کوم قانون په اساس باندې دوی تنظیموي؟ دوی چې غواړي اړیکې وصل کړي، اقتصادي اړیکې ولري د نړۍ د هر هیواد سره، د هر سازمان سره، دوی د کوم قانون په اساس باندې دغه اړیکې سره ګوري، پالي او لاسلیک کوي؟ دغه اساسات دي. تر څو چې دغه اساسات حل نشي، خلک د دغه مخمسه حسین نوزي خلکو توازن نشي، زه فکر کوم دا ستونزې دا رقم دوام کوي. دا حق دی، دا واضح خبرې په دې د افغانستان یو ماشوم نه تر یو سل کلن نری یا ښځه یا هغه په دې ښه پوهېږي چې د نجونو لاسرسی یا د افغانستان د ټولو اتباعو لاسرسی پرته له تبعیضه مکتب ته، درس ته، پوهنتون ته، کار ته، دا د دوی حق دی، دا باید ورکول شي. دا چې څه رقم محیط ته ورته جوړی، دا دولت او حکومت دا ستا مسؤلیت دی، ته یې باید جوړ
کړي. تاسو وایئ چې په دې یو کال کې لازم بنسټونه جوړ نه شول، طالبان همدا لامل دی چې له نړۍ سره هم تعامل ته نه دي نږدې شوي، ځکه نړۍ یو څه غواړي، ولس بل څه غواړي، طالبان په بله روان دي. د بحث بل میلمه ښاغلی نجیب آزاد هم چې د چارو کتونکی دی او د باور غورځنګ مشر دی، سټوډیو ته وصل شوی، راځئ له ده به واورو. آزاد صاحب، ستاسو په نظر یو کلان بهیر د طالبانو څنګه ارزوي په لنډو کې؟ یعنی طالبان بریالي شول چې په یو کال کې حداقل اساسي بنسټونه جوړ کړي، یا که بنسټونه نه جوړوي د بنسټونو جوړولو لپاره هڅې پیل کړي؟ آزاد صاحب، فکر کوم انټرنیټ کمزوری دی، که زموږ غږ اورئ تاسو سټوډیو سره وصل یې. ښه، په هر حال بهیر صاحب، دا پوښتنه به تاسو نه وکړم. تاسو وایئ چې بنسټونه جوړ نه شول، فکر نه کوئ چې د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې شوي دي؟
تر اوسه څنګه موږ څه نه وینو، خو افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې دا ناخوالو ستونزو ته څنګه چې میلیاردونه ډالر راغله، زیاته برخه یې په نظامي اهدافو مصرف رسېدله، او وروسته د شلو کلو افغانستان خلک په فقر کې، اوه نوي فیصده فقر کې ژوند کوي، دا په دې مانا چې هغه څه چې شوي افغانستان کې په سمه توګه شوي نه و. خو اوس هم او یوه برخه د دغه فعالیتونه رسنۍ وي، او د خلکو غږ پورته کول او رسول ملت ته او وصل کول د ملت او د دولت و. اوس تاسو فکر کوئ رسنۍ مدني ټولنې دغه کار نه کوي، نو خلک زیاد د اطلاعات ته لاسرسی هم نه لري. کله چې اطلاعات ته لاسرسی نه وي، موږ نه پوهېږو چې دا دولت څه کوي، په څه شي اخته دی، د دوی پالیسي
وکړي. ډېر مسایل لا هم ګونګ دي چې باید ورته ځواب وویل شي. مننه بهیر صاحب، راځئ چې آزاد صاحب وصل شوی چې دلته نه بو. آزاد صاحب، مهرباني، تاسو مخکې که پوښتنه نه وي اخیستې، زما پوښتنه دا چې تاسو په لانډو کې د طالبانو د حکومت یو کلان بهیر څنګه ارزوي له سیاسي اړخه؟
سلامونه درنښت، ما مخکې پوښتنه واخله، زه بخښنه غواړم چې تخنیکي ستونزه ده،
مهرباني
وکړئ هڅه کوم چې وصل شم بیا نه وسلېږم. په هر حال، په تېر یو کال کې نه یوازې طالبانو، نه دا چې طالبانو بنسټیزې کارونه ونه کړل، بلکې هغه بنسټونه چې له پخوا وو هغه هم له منځه ولاړل. په تېر یو کال کې د فقر کچه هغه حتی چې شاوخوا نه وي فیصد ولس د دوه وخت ډوډۍ نه لري، د دې ترڅنګ د بیان او د فکر ازادي د مېرمنو حقونه د انجینرو په وړاندې مکاتب باندې سلو پتیر یو کال کې همدارنګه په تیر یو کال کې افغانستان د نړۍ د ستر کور چې یو برخه وي وخت لږ څخه منځوي سو د دې ترڅنګ
متاسفانه چې اړیکې پرې کېږي راځي ستونزې ډېرې دي حاتف صاحب له تاسو به واورو ښاغلی مختار صاحب دوم کال ته طالبان ننوځي د حکومت ولې سبا د دویم کال لومړنۍ ورځ ده څه وکړي طالبان چې حداقل په دویم کال کې دغه کومې ناخوالې چې یاد سوې دغه کومې ستونزې چې یاد شولې له دغو نه ووځي او بالاخره له منځویتوب را ووځي او له نړۍ سره کلی کورو کې راشهدار شي وکړي
تر ټولو د مخه دلته یو خبرو ته باید ځواب ورکولی شي چې د فقر عامل په افغانستان کې تنها اوسنی نظام نه دی امریکا د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د افغانستان په انزوا کې تر ټولو زیات د امریکا او د ناتو لاس دی طالبان هم په دې کې ډېر ګران دي چې ونشو توانېدلی یو ملي نظام منځته راوړي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان له سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي ستاسو د پښتنې په متعلق اسلامي امارت دی تر ټولو دمخه زموږ هیله دا دی مشوره مو متدا دی د دوی مشرانو ته مو همدا بار بار ویلي چې تاسو په یو ملي ستره لویه جرګه متحد شئ یا انتخاباتو ته لاړ شئ که انتخابات نه منئ نو راځئ خپل دود او دستور او د نیکونو او پخواني مشرانو خپل اسلافو تاریخ ته مراجعه وکړئ چې یو ستره لویه جرګه جوړ کړئ د دغې ستره لویه جرګه په نتیجه کې د افغانستان د اسلامي امارت مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه واخیستل شي پس له دنه پر داسې یو متوازن سیاست منتج شي چې د هغه په نتیجه کې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی پرېښدل از تاسو تیشه باید په خپل پښه ونه وهئ تبر باید په خپل پښه ونه وهئ افغانستان ملت له سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسئ
نو مختار صاحب ولې د یو کال کې دغه کار ونه شو طالبان خو د افغانستان تاریخ باندې پوی دی هغوی ته د جرګو اهمیت معلوم دی دوی فقط د علماو یوه غونډه راوبلله چې هغه هم تر ډیره فرمایشي وبلل شوله او هغه کومې ناخوالې چې موجودې وې په هغوی ډیره تبصیرې هم ونه کړې ولې په یو کال کې مثلا داسې د جرګې تابعا ونه نیول شوه یا حداقل د ټاکنو په اړه باندې څه ونه ویل شول حالات لا هم ګونګ دي طالبان ډیر رسنیو ته نه حاضرېږي او ډیر څه نه وایي فقط هغه څه خبروي چې دوی غواړي د ولس په درد باندې ډیر نه غږیږي
طالبان باید په دې پوه شي چې د افغانستان غوس اکثریت 30 میلیونه نفوس ټول طالبان نه دي او په دې متوجه شي چې اوس د قدرت پر ګدۍ ناستې د قدرت د ګدۍ حق دادی چې د خپل ملت ته باید ځواب ورکړي د افغانستان ملت سونه نه افغانستان ملت حق لري چې تعلیم او تحصیل وکړي مکتب او ښوونځي ته لاړ شي د نظام په منځ کې او د خلکو په منځ کې چې کوم واټن دی دا واټن باید له منځه لاړ شي له بل اړخه طالبان په خپله باید وویل شي چې پر داسې یو سیاست منتج نسو چې د هغه په نتیجه کې افغانستان له انزوا نه ووځي د حل لارې که تاسو اجازه راکړئ زه په یو دقه کې د خپل خبرې راغواړم د حل لارې دا دی چې افغانستان ملت ته د افغانستان اسلامي امارت مراجعه وکړي په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي د ښوونځیو دروازې دې د نجونو په مخ کې پرېږدي د چینایانو او د امریکا په منځ کې یو متوازن او بېطرفه سیاست دې جوړ کړي افغانستان دکتورین دې جوړ کړي په افغانستان کې د قانون اساسي تعدیل که قانون اساسي دوی نه مني قانون اساسي کولی شي ریفورم کړي یا اپډیټ کړي خو تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان اسلامي امارت خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه ترلاسه کړي افغانستان پس له دننه نه باید د هیڅ یو ترهګر که هغه القاعده وي که هغه نور داسې ترهګر ګروپونه وي په نړۍ کې افغانستان باید د دغې ترهګرو ځاله نه وي زموږ د افغانستان اوسنۍ جغرافیه باید د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي د یو متوازن سیاست په نتیجه کې افغانستان باید د دغې سیاسي او نړیوال انزوا نه وباسو امریکا او د امریکا ملت باید په دې باندې متوجه شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانان دلته وژل شوي. هغه بشر دیش ارتیکلز هیومن رایت ډیکلریشن د افغانستان کې د امریکا او د ناتو له طرفه نقد شوی. افغانان وژل شوي، کورونه وران شوي، جماعتونه وران شوي، مشران ورته وژل شوي. د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف د دوی د مشرانو لاسونه وتړل، خپل خاورې نه بل چیرې وړ. امریکا مغوره چې غټ سوپر پاور قدرت دی، باید د چاره فقیر ملت سره د نړیوالو او بشری قوانینو پرانا کې معامله وکړي.
بله مختار صاحب، تاسو وبخښئ وخت خبرونه کم د غوړم چې د بحث سره راټول کو. تاسو خو مسایلو ته اشاره وکړه، خې سپارښتنې مو وکړلې د لوی جرګې، مثلا د نجونو د تعلیم. تاسو د طالبانو له چارواکو سره هم کله کله نږدې بحثونه کوي یا ورسره په تماس کې په یو ډول فکر کوي دا پوتنشل یا دغه قواش ته په طالبانو کې چې په دغه راتلونکي کال کې دغه کارونه وکړي، لوی جرګه را وغواړي، او حد اقل ستاسو په باور له ولس نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، داسې څه ویني، داسې څه نښې نښانې شته؟
تر ټولو د مخه زموږ خبره د مشورې په حد کې دی، یو اجرایي صلاحیت نه لرو. د طالبانو اکثرا مشران خپل هغه ستونزې مني، مثلا د نجونو په مکاتب کې ډېر داسې مشران دي چې هغه ماتم ویلي او خلکو ته ویلي چې موږ دا مکتبونه او ښوونځی پرېږدو، خو غوره لارې دا دی، بهتر لارې دا دی چې طالبان نه مو غوښتنه دا دی. په کمال د احترام، تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کړئ، تاسو د افغانستان کې د کمونیستي نظامونو تاریخ او د مجاهدینو تاریخ هم مطالعه کړئ، تر د مخه مطالعه کړئ چې افغانستان څنګه نظامونه متلاشي شو. که تاسو غواړئ چې په قدرت کې پاتې شئ، خپل ملت ته مراجعه وکړئ او د دغه ملت انساني او بشري او اسلامي حق ترنه مخلي.
کور مودان مختار صاحب، ښاغلی بهیر، ستاسو په نظر طالبانو ته عمده کورنۍ دندې څه دي ترڅو په دغه نوي کال کې چې سر له سبا دوی پیلوي، دوی دغه کومې ناخوالې چې په دې بحث کې ورته اشاره وسوه حل کړي، او بلاخره په کور دننه او نړۍ کې مشروعیت ترلاسه کړي، او د افغانانو د روان اقتصادي رنځ چې ده په ده باندې پټۍ کې ښودل شي؟
لوتین صاحب، ښه به دی چې طالبانو اول د خپل تیر یو کال ښه مطالعه کړی چې دوی څه وکړل. د 15 د اګست 2020 نه تر اوسه پورې دوی څه وکړل. صادقانه د کینې دوی د مطالعه وکړه چې دوی کې څه ناخوالې وې، څه ستونزې وې، او څه مثبت او منفي ټکي وو. دا یو. دویم دا چې تیرو شلو کلونو کې ډېر ښه غټ درسونه پراته دي، او د هغه ازخ نقطې معلومي دي او فرصتونه معلوم وو، او ستونزې چې افغانستان کې افغانستان ورسره مخامخ و، هم د ننه هم له بهر څخه هم د ګاونډیانو څخه، هغه درسونه ښه پراته دي. د فکر کوم یو وار د هغه ته مراجعه وکړه، ډېر ښه درسونه په هغه کې پراته دي. د دوی یو کال تجربه هم اوس بشوه په حکومت داری کې، او امید دا دی چې دوی په دې پوه شوي چې هر کار ځان ته یو خاص تخصص تجربه غواړي. تعهد کې د دوی موږ خبرې نه کوو، دوی وایي چې موږ افغانستان ته ژمن خلک یاستو، موږ په ده باندې قضاوت نه کوو، دا به تاریخ قضاوت وکړه. خو تخصص د لحاظ پوهېږو چې دوی هغه څه نه دي کړي، یا هغه پوستونه یې په هغه خلکو نه دي ډک کړي چې هغه د افغانستان دپاره، د افغانستان د بقا دپاره، د افغانستان د اقتصادي بحران د مهارولو دپاره یو څه وکړه. په دغه برخه کې د دوی کار وکړه. دوی د حداقل نوی کال د یو نوي ښه خبر سره د افغانستان خلکو دپاره پیل کړه. امید دا و، البته په تېرو کې کله چې دوی د تاشکند غونډې ته یا د شانګهای غونډې ته یا دغه ځایو ته لاړه، خلکو ته توقع درلودله چې دوی به یو څه خبر، یو نوی خبر، یو ښه خبر چې هغه د افغانستان د خلکو دپاره مؤثریت لري، او افغانستان خلک یې غواړي، او نړۍ هم غواړي، داسې یو خبر سره دوی لاړ شي. متاسفانه هماغه زړې خبرې وي، هماغه زاړه کورونه. امید دا ده چې نوي کال کې دوی اول د خپل د نظام دوام، بقا، د ده عمر، د ده نویت، افغانستان کې اساسي قانون، داغه په څنګ کې نور قوانین، د افغانستان د خلکو حقوقو ته احترام کول، او یو صرف احترام کافی نه دی، هغه عملي کول، او دا حق خلکو ته ورکول، دغه اساسي خبرې دي. او دا خبرې دغه وضعیت زه فکر کوم د پخوا په شان هم دا شعارونه ورکول کېده، د شعار نه دغه حالت ووځي. اوس خلک په ښه او په سپینه تور ښه پوهېږي واقعا که چیرې دوی غواړي چې افغانستان کې متخصصین راشي کار وکړي، هغو ته دې واقعا اول دننه هغه موجود چې دي هغو ته دې د کار زمینه مساعده کړه، د هغو نه د کار واخلي. تاسو فکر وکړئ په اداراتو کې اوس ته درېیم بس څلورم بس پورې پخواني خلک چې د کار تجربه یې درلودل، هغه خلک پاتې نه دي، ټول د دوی په ځای دوی نور خلک مقرر کړي دي. آیا دا ټول خلک دوی ملوثو په فساد باندې کې چیرې هغه خود هغه مدیریت کول خو بیا د تا کار دی چیرې مدیریت کوي څنګه مدیریت کوي نو ته هم در عاید رهبری او د مدیریت باید په دوی کې پیدا شي اما واقع بینی باید په دوی کې وسیږي او دا په اساس دوی باید خپل تصامیم جوړ کړي متاسفانه دا څه موږ نه وینو یعنی د یو حرکت یو د یو خوځښت من نوینو چې
تقرامت وسې
چې د افغانستان خلک
مودان به سي و ډېر مننه په دې لاره چې دا کومې کورنۍ دند چې تاسو ورکړي کومې سپارښتنه چې وشوې دا عملی شي او راتلونکي کال د غو ناخوالو نه افغانستان وزي کور مودان د بحث میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي.